یوټیو د غړیتو د پر اساس پیل کړی وی چې بیا په 2004 کال کې په دغه ټولنه کې د سارونکو په توګه ومنل شو. افغانستان په 2015 کال د دسمبر په 15 سوداګری د نړیوال ټولنې یا WTO د غړیتوب تر لاسه کولو پر وخت دغه ټولنې له خوا پر رسمي ډول د غړیتوب څخه د ګټې اخیستو لپاره افغان حکومت یو لړ شرطونه وړاندې شول چې په کارو افغان حکومت باید د نن جمعې تر ورځې هغه بشپړ کړی وي. د سوداګری سند وزارت وین وی چې د سوداګری د نړیوال ټولنې یا WTO د غړیتوب وروسته اوس په سوداګر پاسان توګه د سیمې د هیوادونو لارې خپل هیواد ته ترانزیتي مالونه وارد او خپل مالونه به بهرنیو هیوادو ته واستوي.
مشکلات ترانزیتي چې با کشورهای همسایه خصوصا کشورهایی که قبل از ما
خاغلی کوکندیویل د ګاونډي هیوادو سره مو چې کومې ترانزیتي ستونزې لرلې په ځانګړي ډول د هغو هیوادو سره چې زموږ څخه وړاندې د سوداګرۍ د نړیوالې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړې دا ستونزې د صفر درجې ته ورسېدلې. که چیرې ستونزې رامخې ته شي دې ته اړتیا نشته چې موږ دواړه خیزي خبرې وکړو. موږ خپل سوزی دا اسناد سره WTO په مرکز کې وړاندې کولای شو او هغه بیا پریکړه کوي چې ولې افغانستان پر وړاندې دا سوزی راولاري شي وي. په اوس وخت کې د پاکستان تر څنګ هندستان هم د WTO غړیتوب لري او ایران او تاجکستان لا هم د غړیتوب تر لاسه کولو لپاره په کار بوخت دي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان کسان په WTO کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی کوي خو اندېښنه ښیي چې افغانستان خپل داخلي تولیداتو ته پاملرنه ونه کړي نو کېدای شي د دې ټولنې غړیتوب د ګټې پر ځای دغه هیواد ته په تاوان تمام شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنی اړیکو رئیس ازرخ شاپیزی وایي چې افغانستان لا دمخه د نورو هیوادو د تولیداتو په یو مصرفي بازار بدل شوی دی. که افغان حکومت د کورنیو تولیداتو ملاتړ ونه کړي نو زه دې امکان شته چې افغان تولیدات د بهرنیو تولیداتو سره سیالي ونه شي کړی او دا کار به لا د دغه هیواد په زیان تمام شي. ولې که
چیرې موږ صادرات ولرو او که صادرات نه لرو ورته تسهیلات هغه خلکو ته دي چې هغوی موږ ته مال راصادرېږي. نو په دې خاطر په کار دي چې د WTO د غړیتوب د ترلاسه کولو تر څنګ موږ خپل ملي ناخالص تولید باندې تمرکز وکړو او تاسو وکولی شو چې مازاد د ضرورتونه صادر کړو په نور هیوادونو کې او لږ کم ورغه افغانستان په طبیعي لحاظ د طبیعي منابعو له مخې او د ښه کار د نیرو د شتون په دلیل کولی شو چې رقابتي تولید او ترجیحي صادرات ولري.
افغانستان په چکه پروت یو هیواد چې افغان سوداګر تر ډیره د خپل هیواد د اړتیا وړ مواد د پاکستان د کراچۍ د ایران د بندر عباس او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لاري وطن ته راوړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په افغانستان کې د بیزایه شو کورنیو د ژوند شرایط ډیر خراب دي او حکومت تر اوسه پورې په دې برخه کې موثر اقدامات نه دي کړي. دوی غواړي چې د دوی ژوند ته پام واړول شي. د امریکا خبریال عائشه تنظیم یو رپورت برابر کړی دی چې روحان نورزی لولي.
په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې جګړو خلک دې ته مجبور کړي دي چې خپل کلي او کورونه پرېږدي او د افغانستان نورو ځایونو ته ولاړ شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د دغسې کسانو شمیر چې ورته بې ځای سوي خلک ویل کیږي 1.2 میلیونه کسانو ته رسیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې دا کسان چې د جګړو نه تښتېدلي دي په خورا بد حالت کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت داسې یو پالیسي جوړه کړې ده چې د بې ځای سوو کسانو سره مرسته وکړي خو دغه پالیسي بیا عملي سوې نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په یو لیک کې ویلي دي چې په افغانستان کې ځینې ولایتي چارواکي بې ځای سوي کسان اقتصادي مهاجر بولي، یعنی وایي چې دا کسان د کار لپاره خپل کلي او کور پرېښي دي او نورو ځایونو ته تللي دي. سیګار دغه لیک په روانونۍ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ته استولی دي. په لیک کې سیګار دا خبره هم کړې ده چې ولایتي چارواکي په خپلو سیمو کې اوسیدونکو ته چې کوم خواړه، اوبه، سرپناه او صحي خدمات برابروي بې ځای سوو کسانو ته یې نه برابروي. خو د مهاجر او بیا ستنیدونکو د چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان حکومت خپله ټوله هڅه کوي چې د بې ځای سوو کسانو سره مرسته وکړي. سید حسین عالم بلخی وویل چې په تیرو دوو کلونو کې جګړې ډېرې سوي دي او دغه علت دی چې د افغانستان حکومت د بې ځای سوو کسانو د ځای پر ځای کولو په برخه کې مؤثر اقدامات نه دي کړي. په عین وخت کې د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې نړیواله ټولنه هم باید چې د بې ځای سوو کسانو سره د مرستې لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي او په دې برخه کې خپل مسولیتونه ادا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې وره.
د کابل په کوټه سنگي کې په 14 کې یو کس وژل شو دی او دوه نور ټپيان شوی دی. په افغانستان کې د داعش سره په جګړې کې د امریکا د خاصو ځواکونو 15 عسكر ټپيان شوی دی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت د جنریز پولیس والی کې د تیر ورځې څخه په لسو جګړه نن سهار 2 بجې پای ته رسیدلې ده او اوس د کابل بامیان لارې چې دغه پولیس والی څخه تیریږي د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوی ده. په څو روسیونو کې له پاکستان افغانستان ته د مهاجرو د راستنېدو کچه لوړه شوې ده او د افغان مقامات په وینا یوازې په تیرونۍ کې شاوخوا 2000 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې غواړي د روسیې سره په غولارو چارو باندې خبرې وکړي چې د سوریې د حلب د ښار نه د خلکو د وتلو د پلان په اړه کارونه هماهنګ کړي. او د دیموکرات او جمهور غوښتونکو د ګوند کاندیدان به اوس خپلو انتخاباتي مبارزو ته زور ورکوي، هڅه به وکړي چې د نومبر د 8 نیټې د انتخابات لپاره رای ورکوونکو دې ته وهڅوي چې رای ورکړي.
د آشنایانو ادبی ډیره السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي. په تیر پروګرام کې مونږه د مرحوم عبدالحی حبیبی په اړه کې د استاد حبیب الله رفی سره وغږیدو. استاد په دې برخه کې چې مرحوم عبدالحی حبیبی سدول یو شخصیت و، په کوم کورنۍ کې زیږیدل، څومره تعلیم کړو، په کوم علوم او فنونو باندې پوهیده، څومره تالیفات کړی، په دې ټولو مسایلو باندې وغږیده، ځکه چې د خپل د مرحوم حبیبی صاحب د شخصیت او علمیت په اړه کې بسته کتاب لیکلی دی او شل پنځیش کاله د هغه شاګرد چې دی په خپل وایي او ویلی دی چې ما ته دغه ویار په برخه وو چې زه یې شاګرد مو ډیر سمته زده کړی دی. نو نن موږ خوشاله یو چې نن بیا هم رفی صاحب د خبرونه میلمه ده او خوشاله یو چې د خپل استاد د استادۍ د حق د ادا کولو لپاره په ډیر مینه د پروګرام تر غلې ده او غواړي ور باندې وغږیږي. خو نن موضوع دا ده چې موږ غواړو صرف رفی صاحب د مرحوم حبیبی په تالیفاتو باندې، ځکه تالیفات خو ډیر دي، پاغي وګغيږي یو څلور پنځلس کتاب لیکلي، رسالې دي، زرګونه مقالې دي، خو کوشش به دا وکړو چې تر یو حد پورې زنو کتابونو په اړه کې تاسو طرفي سب معلومات درکې. هر سوال چې لري لګروسه پروګرام ته راشي، ټلیفون وکي او خپل پوښتنه وکي. زمونږ د استودیو نمبر ده 202-9-11-16. ساسې ټول د کور ودانې چې پروګرام اوري او بیا خپل نظر څرګندوي. رفی صاحب محترم، ستړی مشي استاد، په خیر راغلی پروګرام ته.
خیر وي، سلامت
ډیر مننه چې پروګرام ته راغلی استې. کور مو ودان، نو که خوخه دی وي استاد، نن د مرحوم حبیبی صاحب په تالیفات باندې کده سي زغلنده خو به خني چې زغلنده نظر په سره واچي خو اختیار ستاسو دی چې د هر اثر او هر کتاب په اړه کې څومره معلومات ورکول شي دا خده موږ به ټول تنه مستفید شو ځکه چې ستاسو خپل لیکنه دا چې 115 کتاب لیکلي دي زرګونه مقالې لري سیمینارونو کې اشتراک کړی دی کوم شپږ دې سیمینار تاسو دلته ذکر کړی دي چې دې کې اشتراک کړی دی علمی مقالې لیکلي دي تحقیق کړی دی او دغه دومره کار چې دې کړی دی نو دا خو ډیر وخت نسی خو بیا هم منګه به کوشش وکړو او تاسو خو خپل وظیفه اجرا کړې ده نو نن به دا وکړي چې اوریدونکو ته بلګ معلومات ورکړي په دې برخه کې نو سوال ده چې په دې 115 کتابونو کې کوم کتاب د استاد اولین کتاب ده رفیع صاحب
دی لوی خدای په نامه د آشنا رادیو درنو اوریدونکو ته تاسو ته خپل تر ده او خواږه سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
حبیبی صاحب د خپل کار دی پایل نه تحقیق کړی علمی آثار یې رامنځته کړي او نوښتونه یې کړي دي د په پښتو دری عربي اردو انګلیسي کتابونه لیکلي دي او د ادب په برخه کې لیکلي دي تاریخ په باب یې لیکلي دي نورو اجتماعي مسایلو په باب یې لیکلي سیاسي کتابونه یې لیکلي شریک کتابونه لیکلي دي زینو سره د پښتو دری زاړه متنونه یې تحشیه کړي تعلیق کړي دي او مقدمه پی لیکلي دي نو په دې اساس دا یو ارخیز شخصیت و او ارخیز کاری کړی او ټول ژوند دې ته وقف کړی و چې څه ولي
بله
د پښتو د ادب په برخه کې هم څېړنې کړي او د دری د ادب په برخه کې هم څېړنې کړي په تاریخونه لیکلي مثلا د پښتو ادبیاتو تاریخ دا د داسې وخت لیکلی چې په 1915 کال کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځی جوړ شو او دای رئیس وټاکل شو ته د دې پوهنځي لپاره هیڅ مواد نه درلودل دی په خپل لیکي چې دا لومړی ځل وزه مجبور شوم چې د دې پوهنځي لپاره د ادبیاتو تاریخ ولیکم دوه ټوکه د ادبیاتو تاریخ لیکلی چې په لومړي ټوکې د ژبې تاریخ دی او په دوهم ټوکې د پښتو ادبیاتو تاریخ چې له امیر کروړ نه راپیلېږي او تر بایزید روخان پورې را رسیږي دا پکې راغلی دی او علاوه د غونه د دوه نور کتابونه هم د پښتو ادبیاتو د پوهنځي لپاره لیکلي چې په غو کې د معاصرو ادبیاتو یادونې شوي او اشارې ورته شوي لیکن هغه فقط د درسي نوټ پایس شاګردان ته تویل شوی وو او بیا وروسته د کتاب په شکل چاپ شو د دې نه علاوه د پښتو ګڼ متنونه د چاپ لپاره تهیه کړي دي د لومړی ځل د عبدالقادر خان خټک دیوان په 1911 کال لکندهار نه نشر کړ چې انتقادي متن یو د څو نسخو نه جوړ کړی وو یو مشرحه او مفصله مقدمه یې پلی کړې وه او دا د عبدالقادر خان خټک د دیوان لومړنی انتقادي متن وو په 1913 کال کې یې د خوشحال ملغلری په نامه د خوشحال خان خټک دیوان لکندهار نشر کړ چې هغه هم د څو نسخو له مخې جوړ کړی وو سدیزه پرلیکلی و او دا هم د پښتو د لوی شاعر خوشحال خان خټک د دیوان انتقادي متن په 1919 کال کې د لوی احمد شاه بابا په نامه د احمد شاه بابا کلیات نشر کړ چې یو برخه د ژوند د وخت د رجالو او بل برخه د شیرونو مجموعه و دا درې ډیر بنیادی کتابونه د پاغه وخت کې نشر کړل په 1923 کال کې د ته د پټې خزانې متن لاسته ورغی چې لکوټ نه ورته ترلاسه شو علامه عبدالعلی پیدا کړی وو او دای د وو شاګرد وو پرې ویل وراو او دا متن د واخیست تصحیح کړ تاشیه یې کړ ترجمه یې کړ په دری ژبه او چیرنه پری وکړي د پټي خزانه متن د پښتو ادبیاتو د لرغونو نمونو او مجموعه ده چې په یوزر ادریس او یو څلو یوزر یو سل یو څلو یو یوزر یو سلو تو څلو کلونو کې په کندهار کې محمد هوتک شاه حسین هوتک په دربار کې لیکلی و او د دولت په مرسته ګټور او مهم کتابونه ورته تهیه شوي وو چې د ماخذ او منبع پیسې کار ترې اخیستی. د پټې خزانې درې خزانې دي. د پټې خزانې د متن په لومړۍ خزانه کې لرغوني شاعران راغلي، یعنی هغه شاعران چې د محمد هوتک تر ژوند وړاندې، یعنی شاه حسین تر دوله تر دوره وړاندې تیر شوي دي. په دې کې امیر کروړ دی، په دې کې شیخ اسعد دی، په دې کې ښکارندوی دی، په دې کې هوتک بابا دی، شیخ بوستان بړیڅ دی، خوشحال بابا دی، رحمان بابا دی، دا کسان پکې معرفي شوي او نورم هم داسې. دوهمه خزانه بیا د ده معاصر شاعران دي چې په هغو کې ده د خپل عصر شاعران معرفي کړي، چې په هغو کې د شاه حسین هوتک معرفي ده چې هغه هم د وخت پاچا و او هم شاعر و، ورسره د نورو د وخت د نورو شاعرانو و ادیبانو لکه ملا عادل و محمد طاهر و نور چې په هغو وخت کې اوسېدل د دو سوانی د راغونډه کړي. بل مهم کاری دا کړی په دې پټه خزانه کې محمد هوتک چې درېمه خزانه یې ښځو ته وقف کړي. په دې کې هغه شاعران میرمنې معرفي شوي دي چې د ده تر وخته پورې شاعري کړې وه، چې په دې کې حلیمه حافظه د خوشحال بابا لور معرفي شوې ده، نازو انا د میرویس نیکه مور چې ښه شاعره او ادیبه وه، د بی بی زینب چې د شاه حسین هوتک خور و، زرغونه کاکړه او داسې څو نورې، بی بی نیکبخته چې شیخ قاسم مور و او د شیخ مکی بابا له کړوسیانو څخه و. په دې ترتیب د پټه خزانه کې یو 50 تنه شاعران او شاعرانې معرفي کړي چې په دریو خزانو کې راغلي او په وروستۍ برخه کې کتاب ختمي خاتمه کې خپل پلار معرفي کړی دی محمد داوود هوتک، او ځاني معرفي کړی دی محمد هوتک. دا د پښتو ډیر مهم کتاب دی چې حبیبي صاحب په ډیر دقت په ډیر امانت کار ترې کړی دی. یو شمېر متعصبینو د دې کتاب پیدا کېدل متاسفانه د دری په ضرر وبللو، ویل چې په دې کې خط دری نه پښتو وړاندې شوی، په دې اساس د جال ټاپې پرې ولګولې چې دا بي بي سي جوړه کړې او صد او صد. لیکن د کتاب اصلي متن همدا اوس هم لنی کمرغه زموږ په ملي آرشیف کې خوندي دی. بي بي سي چې خپل کار ترې کړی نسخه یې بیرته آرشیف ته سپارلی، په آرشیف کې اوس هم خوندي ده او هر څوک یې کولی شي او هر چا کتلی ده. او مستشرقینو هم په دې برخه کې چې شکمن شوي وو او خلکو شکونه ورته پیدا کړي وو، هغو هم دوه واره په دې متن نظر کړی او بالاخره د پټې خزانې متن د پښتو ادبیاتو په برخه کې یو منلی متن دی چې د محققینو لخوا د دې کتاب بارزښت خبرې شوی دی نړیوالو محققینو لخوا، او دا د پښتو یو ډیر مهم کتاب دی چې د پیدا کېدلو ویاړي او د چاپولو ویاړي د علامه حبیبي په غاړه وو. یو وخت یو ډیر د ټیټې سوی لیکوال په پټه خزانه انتقاد کړی و او داغه انتقاد و استاد تراو او ورته ویل چې پلانی خداسې انتقاد کړی. دا ورته ویل زما خو دا وظیفه وه چې دا کتاب مې پیدا کړی دی، چاپ کړی مې دی، کار مې پرې کړی، چې منی یو ځلي کور ودان، چې نه منی دوه ځلي کور ودان. زه وکیل مدافع نه یم چې زه دې کینم او دغو دفاع دې وکړم. پښتو کتاب دی، ما وړاندې کړی، که پښتانه یې استفاده ترې کوي کوي به یې او که نه نه نه. مغه وو چې دا کتاب په لسهاوو ځله چاپ شو په هیواد کې، دننه له هیواده بهر په امریکا، جرمني او نورو هیوادونو کې، والاواله دینه د نړۍ په ټولو ژوندیو ژبو لکه روسي، انګلیسي، دی باندې ترجمه شو او د پښتو ادبیاتو د تاریخ په بنیاد کې دی وی بنیادی او پخې خښتې پیسې
خار تر اخستل کی خار ډیر زیات مننه محترم رفی صاحب زما یو سوال هم دی برخه کیده و چې تاسو ویلې چې د اصلي متن آرشیف کې د افغانستان او خلک ترې استفاده کولې شي لیدلې شي او ډیرو لیدلې ده د خپل هغه د پاره تایید دی چې د واقعي خپل ریل هغه د کتاب دی هغه اصلي کتاب دی د دغه متن او دغه د روس متنونو ترمنځ به تاسو خواتمن دا لستره ده فرق پکې ویني ډیر فرق ده پکې دی لیکلو کې
دا نه خبره ده چې د ژبې تاریخ د زماني په تیریدلو ولاړ وي
bale
پښتو ژبه هم همداسې یو ژبه ده چې خواني کتابونه پیدا شي ډیر خواني کتاب چې دی هغه ما بي بي سي یو څو پانی د کتاب پیدا کړي تذکرۃ الاولیاء
bale
د بیت نیکو زین نورو شاعرانو شعرونه پکې دي دیوغونه را ورسته کله چې په پښتو کې منظم نثر شروع شوې دي د بایزید روخان د دورې نه د خیر البیان بیا ورسته د اخوند درویزه مخزن الاسلام بیا ورسته د عقید علامه د خوشحال خان خټک دسترنامه او د افضل خان خټک تاریخ مرسه د گوار خان خټک قلب سیار همداسې په لاسو کتابونه لیکل شوی په دې ټولو کې بیلابیل سبکونه دي د هر څه خپل نظر دی خپل سب کې دی
bale
مثلا لومړی تذکرۃ الاولیاء یو څه مسجع غلری کلمې لري لیکن په عین حال کې د پښتو طبيعي سجع په خوندي د لکه پلنډیو کې چې راځي
bale
یغونه ورسته بیا بایزید روخان قصدن عمدن خیر البیان قران کریم دی سوره الرحمن
bale
و سجلی کلی دی او دای وای چې ما ته خدای هدا الهام وکړ چې خیر البیان ولیکم ما چې نشم لیکلی نو بیا راته وویل شو چې ته د قران غوندي ولیکه ما غو چې ما خیر البیان سوره الرحمن په سجلی کلی نو په دې ترتیب اغه ولیکل شو بیا ورسته خوندرويزه چې د سره په عقیدوي لحاظ په زیت کې وو د مغولو په لور ولاړو اغه هم بللار نه درلود همدا مسجع نصری ولیک او ویل چې کوم کتاب چې بایزید روخان د کلی دی ما هم د پیروي پښتو شیر وای او د ته ځواب ورکړ لیکن کله چې دا د پټي خزانه د لیکلو وخت را رسیدي د غو نصر د محمد هوتک نصر دی چې دوته کو په دوره کې لیکل او د دینه وړاندې خوشحال بابا همداسې یو نصر را منست کړي د محمد هوتک نصر غو ته ډیر ورته دی نو په دې اساس د دې نصر دی نصر د طبيب بهیر سره کوم توپیر نشته د پښتو نصر چې کوم طبيب بهیر لري دا نصر هم په مغه بهیر کې واقع دی او همداسې په سر غلې شو چې په 19 پیړۍ په اواخرو کې پښتو نصر هنري نصر ته اوړي کسی په کې لیکل کیږي ناولونه لیکل کیږي سفرنامه په کې لیکل کیږي او نور هنري نثرونه لیکل کیږي ډرامې په کې لیکل کیږي په دې اساس د پټي خزاني نثر د پښتو نثر د طبيعي یول مولود دی او کوم نثرونه چې کوم طبيعي سیر درلود د پټي خزاني نثر هم په هغه سیر کې لیکل شوی او د پښتو نثر د خپل وخت یو نماینده نثر
ډیر زیاته مننه محترم رفیع صاحب ساسد کورودانی زوریدونکو ته یو ځل بیا د خبره کوم چې نن مونږه محقق او لیکوال شاعر حبیب الله رفیع صاحب من مکړه ده درنو ریدونکو او رفیع صاحب د مرحوم علامه پوهند حبیبی صاحب په اړه کې معلومات ورکړي د ژوند باره کې او دغه د شخصیت او کارونو په اړه کې په تیر پروګرام کې وغږیدل نن خلاص ډول باندې د حبیبی صاحب په تالیفاتو باندې غږیږي. او که تاسو اوس پروګرام چلانه کړئ نو دومره تاسو ته وایو چې د سو مهمو اثرونو نوم واخست او معلومات پکې ورکړل تر پټې خزانه پورې را رسیدلې ده. نو زه فکر کوم ممدیزی کې امدیزی پورې به دا معلومات چې تاسو ورکړي پام دې برخه کې به اوریدونکو ته مونږ اجازه ورکو او وخت به ورته ورکو چې دوی تاسو نه پوښتنه وکړي که څوک پوښتنه لري. او په بل پروګرام کې به د حبیبی صاحب په نورو اثر باندې بیا هم همدغه سیر لږ ذرا په مشرح او مفصل ډول وغږیږي. دا به ډیر ښه معلومات وي د هغه کسانو لپاره چې علاقه مندی لري او غواړي چې د دغه سې مهمو کسانو نه لکه تاسو غوندې د دغه سې علمي شخصیتونو په باره کې په خپل د غوي د خلې نه خبرې واوري، ځکه چې تاسو د هغه د یو شاګرد په حیث باندې دغه په باره کې ډیر زیات معلومات لري او خپل مور باندې ډیر لیکنی کړي دي. دا خبره موږ ته ډیره مهمه ده چې تاسو په خپل راځي رادیو ته او د دغه سې یو شخصیت په باره کې غږیږي. که تاسو اجازه وي نو زه اوریدونکو ته ورځم. رفیع صاحب وګورم څوک دی او کوم ځای نه تلیفون کړی دی. ډیر تشکر مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو د قدرمن اوریدونکو مهرباني وکړئ تاسو چې ارسو کې کوم ځای نه تلیفون کړی دی خپل سوالو کې نوم مو واخلئ. په خیر راغلی د امریکا غږ آشنا رادیو د پروګرام کې شاملې د ادبي ډیری پروګرام دی. رفیع صاحب ملمه ده مهرباني. په خیال مې چې دوی خو زموږ غږونه ورې دي یو بل کوشش به وکم. مهرباني وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو ده ستړی مشي. ښه رفیع صاحب محترم، کله کله نه اکثره وخت دی اخر سو میاشتو کې دغه مشکل شته دی او تر اوسه پورې رفع شوی نه دی. دا مشکل موږ غږیږو دغه خونه چا چې تلیفون کړی هغه هم غږیږي نشریږي، مګر موږ دلته ناورو نه اوس چې د دې کس غږ نشریږي کنه نشریږي زه نه شم اورېدی او زه څه نه شم ویلی. زه بېرته راځم دې ته محترم رفیع صاحب. تاسو ویلي چې اولین ځل چې محترم حبیبي صاحب مرحوم حبیبي صاحب د پښتو د ادبیاتو پوهنځي رئیس شو دغه ته ویل چې د ژبې په باره کې هلته داسې څه نشته دی، نو د اولین کار چې وکړو ویلي چې زه به دا د پښتو ژبې تاریخ لیکم او تاریخ باندې شروع او دو ټوکا تاریخ یې ولیکلو او دغه مرزه ما ذهن کې پاتې شو چې دا د ادبیاتو تاریخ د امیر کرول د وخت نه پیلېږي، بیا د معاصر ادبیاتو ادیبانو یادونه دا خبره د دې ژبې په باره کې چې دوی تاریخ لیکلی دی په دې کې غټه خبره د دې ژبې په باره کې څه شوی ده په خپل محقق رفیع صاحب؟
په خپل په دوه لومړي ټوکی بي بي سي د پښتو ژبې په بنیادونو خبرې کړي لاويستا او سنسکریت سره د پښتو په نږدېوالي او په لرغونوالي خبرې کړي، د پښتو د آریایي توب او لرغونتوب په باره کې خبرې کړي، د پښتو د لغت او ګرامر په برخه کې خبرې کړي او دا ثابته کړي چې پښتو یو لرغونې آریایي ژبه ده چې د سنسکریت او لاويستا سره نږدې اوسېدلې او د هغو سره د خپلوۍ ارتباطات و اړیکې لري او په پښتو ژبه کې د هغو نښې نښانې اوس هم شته او پاتې.
ښه دا چې وایي ورسره نږدې اوسېدلې ده د دې نه مقصد څه دی وبخښئ؟
مطلب دا دی چې هغه آریایي ژبې بېلابېلې کورنۍ لري، شرقي ژبې دي په دې کې، آریانی ژبې دي هغه چې زموږ د ایران نه تللې دي، د افغانستان نه ایران ته تللې دي، هندي ژبې دي. بیا پښتو په دې ژبو کې د شمالي او شرقي ژبو سره لکه د زموږ وړې وړې ژبې چې دي دغو سره ډېر ژور تړون لري، لکه ورمړي، لکه شغني، لکه خنجي او داسې نورې ژبې چې په افغانستان کې شته. افغانستان تقریبا تو دو ډیر شو ژبو زیات لري. د دغه ژبو سره د پښتو نږدېواله او ارتباطات دغه چیرېږي. د سره کوتل په ډبرلیک کې د پښتو ژبې ژوندۍ لغتونه چې دا تقریبا 2000 کاله مخکې په بغلان کې لیکل شوی دی او د یو معبد نه را پیدا شوی دی، په دې کې دغه کتیبه ګران پښتو لغتونه لري. حتی جالب ده چې د دې کتیبې لیک یونانی دی، یونانو باختری دی، د یونانو د باختر د ژبو په ګډون جوړ شوی. د یونانی ژبې حرفونه ډیر لږ دي، لیکن کله چې پښتو لغتونو ته را رسیدلی یا غو د ادا کولو لپاره ځینې ځانګړي حرفونه جوړ کړي.
بله.
مثلا په دې کتیبه کې د الوخال کلمه راغلی.
الوخال
ارواخاد معنا لري.
ښه.
ارواخاد. په دغه الوخال لپاره یو ځانګړی حرف جوړ کړي. لکه څنګه چې پیزا په انګریزي کې همداسې یو وخت خطي کش کړی دی او پیدا ول یو توره ای جوړ کړی چې دا د هی معنا لري. یا مثلا جی ده جی په شازوی کې راغلی دی. شازوی په کلمه کې دا د شاهزاده کلمه پخوا په پښتو کې شازوی و.
یعنی د شاب د پاچا زوی د شازوی
روزګان په کتیبه کې یو زر کاله مخکې راغلی ده. نو د دغه جی د اداینې لپاره د زی توره کارول شوی او د زی د پاسه درې چاپاتی کې خودل شوی. لکه موږ چې څه ته درې
ټیکی
ورکو یو بار دوا لاندې په دې زی باندې درې ټیکی خودل شوی دوا بار یو لاندې په دې شکل کې خودل شوی. همداسې نورې نښې نښانې کارول شوی چې پښتو لغتونه پکې راشي او په نښه شي. او اوس چې استاد وفات شوی دی له نیکه مرغه د رباتک کتیبه پیدا شوی چې هغه د سره کوتل د کتیبې سره ډېر ارتباطات لري. هم پکې عقیدوي او فکري مسله شریکه ده. او هم دا دواړې په یونانو باختري لیک لیکل شوی دواړو د کوشانیانو په وخت کې لیکل شوی. د رباتک کتیبه دیرش کاله د سره کوتل تر کتیبې مشره ده. او دا دواری کتیبه 10 کیلومتره فاصله لري. هغه
خپانی
واټانی د سره کوتل کتیبه په بغلان کې ده او د رباتک د برلیک سمنګان کې ده. په دې ترتیب په غو هم چیرنی رواني دي. هغه هم ډیر مسائل لري چې د پښتو لپاره استفاده ترې کېدلې. شبیبي سي په خپل وخت کې چې څه موندلې دي هغه یې هلته لیکلي. د منندر او ناکسینه مرکه چې هغه په خروشتي لیک لیکل شوی دی او جاپان په یوه بودایي کتابتون کې خوندي دی هغه هم یو ډیر مهم متن دی چې استاد خپل تاریخ کې خبرې پرې کړې دي. په همدې ترتیب د هغونه وروسته بیا راغلی دی د پښتو ادبیاتو تاریخ لیکلی د امریکرور نه را پیلولی دی او تر وعزید روخان پوری او دیده دی پیروانو پوری را رسولی.
دیر از یا تمانه نده امریکا غاگ آشنا رادیو قدرمان اوریدون کو نند آشنایانو ده ادبی دیری ده پروگرام میلمه محقق لیکوال او شاعر استاد حبیب الله رفی سیب ده. او نن رفی سیب پدی بنده غگیگی چه مرحوم حبیبی سیب ده شرم پیره نابغه سمره کتابونه لیکلی دی ده ویلی دی یو لیکلی دی چه یو سلو پنزلس کتابونه لیکلی دی زرگونه مقاله لیکلی دی او ډیر تحقیق کړی دی ډیر خواري کړی دا پښتو ادب او علمیت ته منطقه ته ډیر منطقي کې ډیر خدمت کړی دی جهان ته ډیر خدمت کړی دی. نو نن دای پخپل زمنګ بلمه دی پخپل په امدغه مسایلو باندې غږیږي تر اوسه معلومات ورکړل. که تاسو سوال لري زه کوشش کوم بیرته موږ تاسو سره وغږیږو. کچیر در سره روښ شو نو تاسو خپل سوال وکړئ او رفیع صاحب تاسو جواب ورکړي. مهرباني وکړئ تاسو کوم ځینې ټلیفون کړی دی ستړی مشي
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ څوک ورورا
جوړ فخر دې ما خادم خو تاسو او استاد ته سلامونه وړاندې کوم. جعفری زابل زامت
ستړی مشي. جعفری صاحب وعلیکم السلام. سوال دې وکړه.
او زما خو هغه مخکنی ادم لاله صدین خبره ده ولزو سم بشلو کله زما مخکنی پښتنه و ما له استاد خپل ده شیرونه ما ته ډیر زیات خوند راکړي. مالک او استاد په عربي صاحب کې هر څه لیکلي یا تلوریزي یا افسانه څه لیکلي یا کوم یو شعر څه لیکلي یا یو څه لیکلي چې هغه کچیر راته وایي په لنډو ټکو موږ به ډیر خوشاله شو. ډیر دوستانو دلته انتظار دی غوږی نیولې. ښه
تشکر. نو ګورو چې رفی صاحب څه وایي. رفی صاحب
موږ تاسو پروګرام داسې و چې نن به د ده په تالیفاتو غږیږو د اثارو نمونې به بیا په بله خپرونه کې وړاندې.
بلکل صحیح ده. دغه د تاسې واورېد وبخئ. نو جعفری صاحب یاداشت ځان سره واخلئ. استاد دغسې وفرمایل چې آینده کې بل پروګرام کې بیا د اثارو په نمونو باندې غږیږو. بیا به تاسې اشعار هم واورئ او هر ډول نمونې به یې واورئ.
ښه مهرباني وکړئ ستاسو نوبت د کوم ځینم ټلیفون کړی دی ستړی مشي د امریکا غږ آشنا رادیو ده مهرباني وکړئ
بلی سلام علیکم تاسو ته د آشنا رادیو کارکونکو ته او همدارنګ ټول هیوادوالو ته خپل سلامونه سلام وړاندې کوم
وعلیکم السلام ورور نوم دی اخلي
موهید نه زابل څخه تاسو ته پالي وکړم
ښه زابل نه ستړی مشي موهید وروره سوال لري
خیر مننه تشکر درنه او غن ملمت رفیسه ته ډیر سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام رفیسه و امرید
زه هم سلامونه دي دوی وعلیکم السلام خوښتي اوسه
ښه
مننه رفیسه محترمه موږ لپاره د تاسو د ستاسو مخکې څه وایو د تاسو د واده لپاره ډیر خدمتونه کړی دي نه لري دوی خدمتونه کړی دي یواجه غواړم چې یو څو بلانشانې پوښتنه وکړم چې له دې څخه جواب راکړي
ښه مهرباني
وکړه څنګه چې موږ د هیواد کې زیات شمېر پوهان ادیبان لرو د ملک او خاورې لپاره زیات کار کړی دی د علم او ادب لپاره زیات نسل کېدونکي خدمتونه او خدمتونه کړي دي مثال هم لکه څنګه چې رئیس صاحب باندې غزي عبدالحی حدیبي د اندارنګه لکه نور استادان عبد الشکور شاد صاحب او خپل رئیس صاحب او نور څنګه چې من شاید په جنوري کې بنوي راستیر استادان موږ لرو نن ورځ خو د رئیس صاحب سمیدا په څون د سینن ورځ خو معلوماتي ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده د وخت چې آیا د وخت چې رئیس صاحب سره بکنګ موږ وکولای شو چې دا د استاد لکه څنګه چې د باندې غزي او یا نور استادانو هغه تاریخي اثر موږ ساتلای شو تر څو د افغانستان هغه هویت چې موږ هغه باندې خپل د افغانیت دا وکړو د خپل د پښتو دا ور باندې کوو هغه نور دا یو پوهی باندې کوم څنګه مشکولای شو چې دا وساتو آیا دا وخت چې ردو سره به داخ له منځ سره تحولال نشي او موږ سناری موږ په کار دي دا انده نسونه ته سناری په کار دي کده هدایت وکړي او اطلاعات او کلتور وزارت ته خدای اختلام په دغه برخه کې د لته ډیر کارونه کړی دي آیا په دې کې یو پالیسي او طرحه جوړه کړې په څور دوه انده کې داسې اثر او یا دا چې د افغانیت او هویت څو ساتلې چې دا چې اثر موږ ورو چې څو دا څور وساتلې چې په دغه کې کړی دا چې وایي دې څه کړی دي
څومره غوښته دا کوم تاریخي هویت ما د بینه دلته تشکر مخه ته د خاورو رفیع صاحب مهرباني
من تشکر ډیر مننه
زه د دې خبرې مې ډیر زیات وانه ورېدل شوې لیکن دا څه کار دی چې دوی وایي چې اوسې تخنیک او ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده او موږ څنګه کولای شو خپل پښتونولي خپل بنیادونه وسات
او دا دومره اثر چې زمونږ مشرانو وي خلق کړی دي ادیبانو لکه مثلا حبیبي صاحب چې دومره تالیفات کړی دي پریخي دي نور لیکوالان نور شاعران نور دغه مهم کسان ساسي نومیات کړي رشاد صاحب نومیات کا او نور یو خودل و د دوی نه ډیر اثر پاتې دي چې هغه زمونږ د هویت نمائندګي کوي دغه څنګه کې دي شي چې اوس موږ د دې بندوبست کو آینده نسلونو ته وساتو او دا زمونږ نه ځای نشي اوس خو د ټکنالوژي اثر دی او
لاته کلتور وزارت وایسه کړی دي تاسو خپل ویل تکار کړی ټکنالوژي وسیله ده
bale
د ملتونو د فرهنګونو د واده لپاره د ملتونو د فرهنګونو د لید لپاره د ملتونو د فرهنګونو د زر نشر لپاره د یو وسیله ده
bale
موږ باید د وسیله نه هم دا کار وکړو لکه نور ملتونه چې اخی
صحیح
ګلندی ډول موږ خپل آثار د نوی ټکنالوژي هیږي ته واچو چې ټولې دنیا ته ورسی او دا د نوی نسل کار دی دا د وشتمې پیړۍ د ځوانانو کار دی او تر کومه ځای چې زه خبر يم دوی بوختیم دا کار کوي د لوی لوی لیکوالو د اشارو د خریدلو لپاره ویب سایټونه جوړ کړی دی علامه حبیبي صاحب زوی ډاکټر خوشال حبیبي دی حبیبي صاحب په نامه یو ځانګړی ویب سایټ جوړ کړی چې په وو کې دی دا ګنا ساره چې ولې دی او څوک چې علاقه لري الته الوالي
bale
په همدې ترتیب نورو علاقه مندانو مينوالو هم د حبيبي صاحب هغه هم د حبيبي صاحب د اثرو د حبيبي صاحب د ژوند په برخه کې مواد وړاندې کړی دی او په دې ترتیب دی دی ورور جواب دادی چې موږ باید موجوده ټکنالوژي نه د خپل فرهنګ او کلچر د غوړاونې او نشریدلو لپاره خلاص مټ کار واخلو او په ټوله دنیا کې خوار
او دا د حکومتونو وظیفه ده وبخې لکه څنګه چې زمونږ غبل امکار ویل ویل ساسي په مخ کې خو سره جرأت نشي کولای سو وي خو خبر به وکړو دا د حکومتونو وظیفه ده چې دغه وسنی ټکنالوژي یا د ویب سایت جوړول یا ویب سایت کې اچول یا په ډیسک ساتل یا بل د دې نه پورته ډېر نور مهمه وسیلې دي پام دی هغه کې ټکنالوژي کې چې شاید ډیر کلونه یو سند وساتل شي او کتاب وساتل شي کنه، یعنی هغه مراحل په اساس باندې د حکومتونو د سي اقداماتو کې اطلاعات او کلتور وزارت دی کې وګوري بندوبست کې چې مثلا لس کالانه 50 کاله سل کاله اتیا کاله یو کتاب چې یو چیرته چول شوی دی هغه په مغه خپل کیفیت او کمیت باندې وساتل شي، یعنی خراب نشي. د سي اقدامات باید حکومتونه وکړي،
دا ټول کارونه باید وشي. یو خدای دې چې کتابونه د پښتو ژبې باید ټول برقی شي.
بله،
او په هغه کې واچول شي په سایتونو کې چې په هر ځای کې هر څوک ولوستلی شي.
درست،
د پښتو قلمي نسخې اکثره ناروغه دي. په د افغانستان د علوم اکاډمۍ په کتابتون کې دي، په ملي آرشیف کې دي،
بله
شخصي کتابتونونو کې شته، په نورو کې شته. اکثره ناروغي بیا کوغوت توجه ونیشي، تداوی ونیشي، هغه نسخه ختمیږي د منځځي.
بله،
په دې برخه کې یو عمومي حرکت ضرورت، یعنی دا یوازې حکومتونو دنده نه ده.
بله،
دا د ملت د ځوانانو دنده هم ده، د هغه کسانو دنده هم ده چې ملي شتمنۍ ورته ګرانې دي. نو دا یو ګډ کار دی چې ټولې باید وکړه، او یوازې حکومت ته کینو چې دا کار تر سره کړي.
بله، ولینا ټول باید مټی راون غړي، او لکه چې تاسو ویل هغه د ځوانان د ژوند دی لګې دي قدمونه اخیستي دي، ابتدایي قدمونه توفیق ورکي ورته خدای نور کارونه به هم وکي. نو زه د خبرونې پاتې دي تقریبا 10 دقیقې، که یو بل اوریدونکو سره موږ غږی ګورو چې کوم سوال کدوی لري، مهرباني وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو ده دا شنهانو د ادبی دیری پروگرام چلانه ده. استاد رفی صاحب ساسی پختنه ته جواب وی د علامه حبیبی په تالیفاتو باندې غږیږي، یو سو تالیفاتو په اړه کې معلومات ورکړل. ک پروگرام تر اوسه پورې اوریدلې یو ام دی برخه کې که سوالونه لري مې را بنيو کی ستړی مشه سو کې کم زینم ټلیفون کړی. تاسو زمونږه غوړې وروره زبیر تخپل आवाज اور مې نه کاس کینو، ست تخنیکی مشکل بې. محترم حبیبی او بخی رفی صاحب، تاسو د مرحوم حبیبی صاحب د تالیفاتو په برخه کې ویل چې مرحوم حبیبی ګن پښتو متنونه چاپ ته برابر کړل، هغه تهیه کړ. بیا مود عبدالقادر خان خټک د دیوان خبرو وکړه چې داغه انتقادي متن هغه ویل، او بیا مود ویل چې خوشحال خان خټک دیوان انتقادي متن برابر کړی دی، یعنی دغه کوم متن چې موجود وو په دې باندې مرور کړی دی، او چیرته چې څه ضرورت وو هغه ور اضافه کړی دی. داسې وای
نه
څه کړی
تنقیدی متن یا انتقادی متن دا معنا لري چې دی وو کتاب څو نسخې دي سړي لاسته ورشي او بیا دا نسخې سره مقابله کوي. په دې کې کوشش کوي چې داسې یو متن جوړ شي چې هغه د لیکوال د سبک او ژبې وخت سره برابر وي. په ځینو متنونو کې ګوتې وهل شوي
دي،
مثلا د عبد عبدالقادر خان خطک په دیوان کې د سنگدل کلمه راغلی ده، هغه د برزړی کړی ده دی هغه کاتبانو
ترجمه کړی ده،
نور کلمې دي په دلی کلی یاد خوشحال بابا په دیوان کې همداسې کلمې راغلی دي، هغه دوی بدلې کړې دي. مثلا زولفې په څنډه اړولې دي، او همداسې نور شان چې خوشحال بابا په ډیره خوږه ژبه هغه ستایلې دي، زلفې مخ او برخوګانو، یا مثلا نور کلمې چې د دری ادب سره شریکې دي، هغه کلمې راوړي کاتبان راولر شي، هغه کلمې بدلې کړې دي، ستلې دي، او یواز کی بل کلمه لیکلی ده.
بله،
هغه چې انتقادي متن لیکون کې دغه مسائل ته متوجه کیږي، او هغه سموي او داسې یو متن راولي چې په غو کې د اصلي لیکوال یا ویناوال هغه د کلام اصالت پاتې وي، او نور چې چاپ ګوتی پکې والی هغه په اشیا کې لیکي چې په پلانې نسخه کې داسې شوی، په پلانې کې داسې شوی دی. دې ته انتقادي متن وایي. و بي بي سي په پښتو کې لومړی دا کار فایل کړی، ته د وړاندې دا کار
نه دی کړی. نه ده کړی ښه ډیر زیاته مننه محترم اوریدونکو و مو اورید چې انتقادي متن یعنی سه او حبیبی صاحب اولین کس وو او د چې دغه سی کار ته ملاتړلې ده او د عبدالقادر خان خټک انتقادي متن ویلې برابر کړی دی او همداشان د خوشحال خان خټک د دیوان انتقادي متن برابر کړی او جوړ کړی دی ښه محترم رفیع صاحب تاسو نه ډیر مننه چې تر دې حد مو معلومات ورکړل تاسو بل خبره دا وکړه چې د احمد شاه بابا د کلیات او برخه کې کار کړی دی غیر ټول کړی دی سره یا هغه هم د سی سره لیدلې دي مقایسه کړی دی یو بل دا چې دغه کاتبان چې تاسو ویلې چې په خو وختو کې په هر دربار کې به کاتبانو دوی بلیکل خو دوی هم عالمانو چې دومره لیکل په هېدل په ولې په کې د متنونو کې ګوتې وهلې یعنی دوی فکر کوي چې دا به صحیح شي دا شعر به روان شي چې د سنگدل په ځای باندې ډبر زړې ولي کې که پښتو ژبه سوچ شي چې دوی ذهن کې څه ګرځیدل ولې دا کار کوي
دوی ساده فکر کړي وو دوی فکر کړي وو چې خوشحال بابا زړه نه پیژاند د دلی لیکلای نو په دې کې چې دوی هغه سمکري غوښتي دي چې سوچ پښتو ځنې جوړ کړي وو سم یو شمیر کسان پیدا شوی دي چې هغه د پښتو هر شی بدلوي او پښتو د زدکری او د پوهیدلو له حالت نه وباسي نو په دې ترتیب په هغه وخت کې هم داسې کسان وو چې دا کاری کړی دي او موږ د کله چې انتقادي متنونه چاپو دي هغه هغه اصلي شکل راایستلی او چاپولی شو
تاسو داسې یو ټکی ته اشاره وکړله او یادم وکړه دا خبره او ډیر ښځې کې دا خبره راغله چې وایي اوسم دغه کار روان دی او څوک نه پیږي دا کار ادامه لري کیږي نو یو وخت به داسې شي لکه دا تاسو چې اوس یادونه وکړه چې کاتبانو د خوشحال بابا یا عبدالقادر خان خټک مننو کې ګوتې ولی او کلمات یې اړولې دي او ترجمه کړې دي همدغه سی یو خبرې شي چې د امدې د ور په لیکونو باندې و د ادبیاتو باندې به بیا خلک همدغه سی هغه کې انتقادي متنونه به ور باندې لیکي او سره مقایسه کوي نو ډیر زیات یعنی کار به په دغه برخه کې کیږي رښتیا هم چې اوس په پښتو ژبه کې دغه سی لیکنې زخت زیات دي او نه پیغام چې دا هغه خبره چې دانسته کیږي که نه دانسته کیږي
جن دی دی جبی علماء دی آغا گرامر پوهان دی آغای و کلمه جوړوی دی گرامری و اصول و لمخی و آغا اولاندی کوی و اولاندیس کوی چی داد عملی شی آغا سی. حق لری دی جبی متخصیصین دی لیکن یو شمیر کسان دی چی جبه که تخصص نلری فقط زوقی دا والغواری چی جبه واروی بدل ایکی سوچا پختو زنی جول ایکی سوچا جبه پا دنیا که نشتا
سی بله
طولی جبه دی نور جبه سر ارتباطات لری او بلا خبر داده چی زین کسان لحجوی حتی کوی پختو جبه لحجو تا ننبا چی یو قنداری لحجلی کی بل نگراری لحجلی کی چی دا هم دی جبه دی پار یو لوی محلیک مرض دی
خواه
ځکه چې په خو وختونو کې کوم شیر چې احمد شاه بابا وایلی دی یو شیر د رحمان بابا د شیر سره فرق نه لري کومه لهجه واده چې غوایي دایم وایي کوم شیر چې خوشحال بابا وایلی هغه د پیر محمد کاکل د شیر سره ډیر توپیر نه لري لیکن اوس کوشش کیږي چې دا لهجوي هڅې وشي د پښتو د سوچوالي هڅې وشي زما یو دوست خدای دې ژوندی لري هغه هم پام دې مراد ځخته دې سوچا پختولي
ښه
یو کتاب لیکل او ما ته راکړه چې دا کتاب را ته چاپ کړه
bale
ما بالکل زبر ته چاپ کړم چې ته غواړې نو په اخر کې راته وی چې څو نسخه به چاپ کړي ما وی دوه نسخه به چاپ کړم وی څنګه ما یو نسخه به تا ته در کړم یو به زه واخلم ځکه نور څوک نه پیږي
ښه نو بیا څنګه به مو اصلاحات وکړل یا ونکړل چاپ شو یا نشو بل اخره نشو
نو نه پیږم هغه خو بیا معلومه نه ده چې چاپ شو کنه خو ده ته مې چې کومه خبر
bale
هغه د دې لپاره و چې د ډېر افراد کړي او ټوله ژبه یې اړولې
چې دا صحیح کار نه دی ستاسې د معلوماتو نه ډېر تشکر ممنون ستاسې د کور ودانی او غواړو چې د خیر سره آینده پروګرام کې بیا هم ام دې سلسله ته تاسې ادامه ورکړي، او د مرحوم حبیبي صاحب د تالیفاتو په پاتې برخه کې چې تر پټي خزاني خوراغ لې ام پټي خزاني کې ډېری خبرې دي که څوک سوالونه لري آینده خبرونه کې بیا په جمعه په ورځ باندې ام دغه وخت باندې پروګرام ترې شي خپل سوالونه دی وکي. نو نور تالیفاتو کې چې بیا هر څه تاسې ته مهم وي د مغلس په حساب باندې کرانا وچوي دا ډېر خوشي زموږ د ټولو لپاره. رفي صاحب چې تاسو نه واورو
ډېر
نو اوس د سی تاسو په لوی خدای سپارم د خبرونه بيخي ډېر لږ وخت پاتې ده. قدر من اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې پروګرام ته راغلي سوالونه وکړه، او جعفری صاحب ویلې چې موږ ته د حبیبي صاحب د اشعار او د کلام کوم نمونه وړاندې کړي. نو دا خبره خو پاتې شوله آینده خبرونه ته رفي صاحب راشي تاسو ته بیا د حبیبي صاحب د کلام نمونه وایي آینده خبرونه کې راشي ټلیفون کوي او خپل پوښتنې مطرح کوي. ساسې دم کور ودانې قدر من اوریدونکو د رفي صاحب هم زه به هم ساسې په اجازه رخصت شم سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه پیل کیږي.